قبل كده ما ذكرت سلور بجيس فيا. السلام عليكم. ده افغانستان ده كورونيو جار وزارت وي بهرات ولايت كيه ده تابي پروژه ده افتتاح مراسمو ده امنیت لپاره کلک تدابير نوله ده. بالخواده افغانستان ده بهرانيو جار وزارت وي ده تابي پروژه ده کار ده افتتاح مراسمو که با ده ترکمنستان و افغانستان ده ولس مشانو ترسنگ ده پاکستان صدرازم و ده هند بهرانيو جار وزیر هم گردون وکره. ده غراز ده افغانستان ده جهادی مشر و پخوانی ولس مشر حضرت صبغت الله مجددی هغه څرګندونې به هم واوري چې په هیواد کې روان سیاسي وضعیت او په حکومت کې دننه وروستي اختلافونه د هیواد په ګټه نه بولي. تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انت خاورو.
افغان چارواکي وایي سبب د تاپی پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ترکمنستان او افغان ولسمشرانو سربیره په د پاکستان صدراعظم او د هند بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دفتر وایي نوموړي سعودي عربستان کې د دې هیواد له ولیعهد محمد بن سلمان سره په مهمو مسلو بحث او هوکړې کړې دي. او د مونتنګرو په پلازمینه کې یو کس د امریکا د سفارت ودانۍ ته لاسي بم وغورځولی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د تاپی پروژې د کار د افتتاح مراسمو کې د ترکمنستان او افغانستان پر ولسمشرانو سربیره به د پاکستان صدراعظم او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي. د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامرز تمنا د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پروژه به د سیمې د هیوادونو له تقابل څخه د یو بل په وړاندې تحمل ته وهڅوي. تاپی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه ده چې له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي. دا تاپی د ګازو نل لیکه 1,814 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره یې د افغانستان په خاوره کې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو نه تیریږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په سعودي عربستان کې دی او چارواکي وایي چې د غلطۍ د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره په ځانګړې لیدنه کې پر مهمو مسلو بحث او هوکړې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه زاده لړیو ته ویل په دې لیدنه کې دواړو لورو هوکړې کړې چې سعودي عربستان به د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو غواړي چې په افغانستان کې د سولې پروسې سره یوځای شي او له دې لارې خپل اهداف تعقیب کړي.
سعودی عربستان ژمنه وکړه چې دوی به د افغانستان سره د توریزم په وړاندې په مبارزه کې مخصوصا د خارجي توریستانو او هغه توریستانو چې دوی سوری ته غاړه نه ږدي او د سوری پر ضد عمل کوي له افغان لوري سره خپلو همکاریو ته پراختیا ورکوي او د دې خواهش څخه ډاډ ورکوي.
دا خغلی قادر شاه په وینا په دې دوار خيزو باسونو کې د افغانستان څخه د اسلامي هیوادونو د نړیوال پوزي خلاف د ملاتړ پر سرنګوالي هم خبري شوې دي. افغان امنیتي او دفاعي چارواکي د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د لسکونو طالب وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. د فراه د والي ویان ناصر مهري وایي د دې ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په ګنجاباد او ګراني سیمو کې د عملیاتو او هوایي بمباریو په ترڅ کې شاوخوا 13 تنه وسلوال وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د خغلی مهري په وینا دا په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې تر ټولو شدید عملیات دي چې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبلاړي. له سیمې څخه ځینو کسانو د رادیو ته ویلي چې د ګنجاباد په سیمه کې هوایي بمباریو لس ملکیان وژلي خو امنیتي چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. په روزګان کې د امنیه قمندانۍ د عملیاتو د لومړي کنډک کمانډان زین الله نن بیا ازادي رادیو ته ویل چې د مرکز ترین کوټ په کوټوال سیمه کې تیر شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 12 وسلوال وژل شوي او 2 تنه ټپیان دي. د نوموړي په وینا په وژل شو کې د طالبانو یو مهم قمندان ملا مبصر هم شامل دي. په شمال کې بیا د شاهین کلی اردو چارواکي وایي چې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 2 وسلوال طالبان وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي. اخوا د زابل ولایت چارواکو ویل دي چې د دې ولایت په سیوري ولسوالۍ کې د سړک یو ماین چاودنې دوه ملکیان وشلي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د ننګرهار، لغمان، خوست، غزنی، روزګان، فراه، هرات، فاریاب، تخار، نیمروز او هلمند ولایتونو کې د تاروسي عملیاتو په ترڅ کې تر 9 زیات وسلوال وشلي او لسکونه نور ټپیان کړي. د افغان چارواکو د ادعا په خپل واقع توګه نه دي تایید شوي. دا غزنی او زابل چارواکي بیا وایي چې د غلطه په دوو بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي. د غزنی د والي ویان عارف نوري ازادي رډیو ته وویل په دې یک ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوې پوستې د طالبانو په یو پراخ برید کې لږ تر لږه اته محلي پولیس وژل شوی دی. طالب بویان زبی الله مجاهد پر ټوټر د دې برید مسولیت منلی او ویلی دی وسلوالې دغلته نه سرتیری وژلی او یو تن اسیر کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د نورې نړۍ مشران بشري حقونو ته شا کړي او هغوی تورن کړي چې په یو داسې خطرناک لاره روان دي چې نور دولتونه یې هم تعقیبوي. د بخښنې د نړیوال سازمان منشي سلیل شیټي په هغه کلني رپورټ کې چې نن خپور شوی خبرداری ورکړی چې اوس وخت کې داسې یو سیاسي فضا رامنځته شوی چې دا بېخي روښانه ده چې هیڅوک د بشري حقونو د خوندیتوب ضمانت نشي کولی. دا مونتینوګرو په پلازمینه پودګوریسا کې یو کس د امریکا د سفارت ودانۍ ته له یو لاسي بم غورځولو وروسته ځان وژلی. د مونتینوګرو حکومت دغه پیښه چې تېره نیمه شپه شوې تایید کړې او ویلي دي چې یو ناڅرګند کس چې ګمان کېږي یو لاسي بم یې سفارت ودانۍ ته غورځولی وروسته په یو شادودونکي وسیلې خپل ځان هم وژلی دی. او په نایجیریا کې د یو ښوونځي شاوخوا شپږوي انجونې زده کوونکي د پوځ لخوا ژغورل شوي دي. دا انجونې څو کاله مخکې پر یو کلي کې د بوکو حرام د اسلام پالې ډلې لخوا پر یو ښوونځي له برید وروسته تختول شوي وي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وپاڼه هم کتلای سي پاته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د افتتاح مراسمو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش
هستند تعدادی از کشورهای مغرض در منطقه که نمیخواین همچو برنامه های کلان اقتصادی در افغانستان تطبیق شود. طبعا که بر از اونها اجازه نمیتیم.
تکرار شوی چې د ټاپي پایپلاین به په ولسو میاشتو کې د افغانستان له خاورې تیر سي. خو په هلمند کې چې د هیواد په سطحه ناامنه ولایت دی څنګه امکان لري یاده پروژه بې له کومې ستونزې بشپړه سي؟ د هلمند امنیه قومندان په دې اړه داسې ډاډ ورکوي.
موږ هلته اوس هم امنیتي پوستې او کمربندونه موږ لرو او د دې لپاره خاص تشکیلات او خاص تدابیرو ته ضرورت ده چې موږ خپل وړوند ارګانونو سره په تماس کې.
د افغانستان جهادي مشر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغة الله مجددي په هیواد کې روان سیاسي وضعیت او وروستي اختلافونه د هیواد په ګټه نه بولي. ښاغلي مجددي ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل
خپل مخالفت او دغه حکومت سیاست سره ډېر قانوني غلطه ده. نو دا صحیح کار نه ده چې خلک پورته کېږي او مخالفت د حکومت د اندازې نه کېږي چې وطن خدا نخواست ټوټه ټوټه.
دو اونیز پروگرامونه چې د ازادي راډیو او د ماشومانو لپاره د ملګر ملتونو وچی صندوق یا یونیسف ګډ پروگرام دی او کور کلی د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي او دوته را سره پاتې شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هر قیمت چې وي د ټاپي په ګډون د ټولو سترو پروژو د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات کوي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ د مخالفو وسلوالو یوه ډله چې د ټاپي پروژې د افتتاح په مراسمو کې د حملې لپاره ګمارل سوی وو له دولت سره یو ځای سوه. په افغانستان کې د دغې سترې پروژې عملي کار د جمعې په ورځ په رسمي ډول پرانستل کېږي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کوم ځانګړي هیواد نوم نه اخلي، خو وایي په افغانستان کې د سترو ملي او اقتصادي پروژو په وړاندې د سیمې زیات شمیر هیوادونه خنډونه جوړوي. د کورنیو چارو وزارت دا خبره وروسته له هغې کوي چې تېره ورځ په لویدیز هرات کې د مخالفو وسلوالو یوه ډله چې په وینا یې ګاونډي ایران ورته په افغانستان کې د ټاپي پروژې په افتتاحیه مراسمو د حملې دنده سپارلې وه د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پنجشنبه په ورځ که څه هم ازادي راډیو ته د سولې له پروسې سره د یو ځای شویو کسانو اداوې رد نه کړي، خو ټینګار یې وکړ چې په دې اړه به دوی پلټنې وکړي. دی وایي موږ څېړنې پیل کړي اوس له وخت مخکې ده چې په اړه یې خبرې وشي. که ولیدل شول موږ به یې په اړه نظر څرګند کړو. په سیمه کې ځینې مغرض هیوادونه شته چې نه غواړي په افغانستان کې سترې اقتصادي پروژې پیل شي، خو موږ به چاته اجازه ورنه کړو. خاغلی دانش وویل چې په افغانستان کې د ټاپي په ګډون د ټولو سترو اقتصادي او ملي پروژو د ساتنې په هدف یو لوی امنیتي پلان چمتو شوی او افغان امنیتي ځواکونه به په دې برخه کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. ټاکل شوی چې سبا د جمعې په ورځ په لویدیز هرات ولایت کې د ټاپي پروژې عملي کارونه پیل شي. افغان امنیتي ارګانونو ویلي چې د دغه پروژې د افتتاح لپاره یې په لویدیز هرات کې ټینګ امنیتي تدابیر نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې تیره ورځ په هرات کې د وسلوالو یو لس کسیزه ډله چې په دې مراسمو د حملې دنده ورکړل شوې وه د سولې له پروسې سره یو ځای شوه. د دغه ډلې قمندان محمد ایوب علیزي رسنیو ته ویلي چې ایران ورته د مالي او پوځي امکاناتو د برابرولو ترڅنګ په ایران کې دننه پوځي روزنه ورکړې او د بېلابېلو وسلو د کارولو طریقې هم ورښودلې ده. ومو غوښتل په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو اړیکه مو ځواب نشوه. له دې وړاندې په سلما برېښنا بند هم د حملې د هڅې پړه پر ایران ورچول شوې وه. د یادونه ده چې د افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د څرګندونو وروسته ایراني چارواکو په ښکاره غبرګون خود ویل چې ایران به په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون یو شمېر غړي له حکومت د ټولو سترو اقتصادي پروژو د ښه امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي. د دې کمیسیون غړي سالی محمد سالی ازادي راډیو ته وویل
هیڅ شک نشته چې د دغه ملي پروژو تطبیق په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې چې یو طرف ته جنگ روان دی بل طرف ته منطقوي رقابتونه دي، خو بیا هم دولت باید په هر ترتیب چې وي په ټولو امکاناتو په نظر کې نیولو سره باید دغه پروژو امنیت ونیسي چې وکولی شي دغه پروژه په کامیاب ډول سر ته ورسیږي.
ښاغلی سالی ټینګار کوي چې حکومت باید د ملي پروژو په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران او پاکستان چلند ته په پام سره د دې پروژو د امنیت د ټینګښت لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي.
بلخ د امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان وایي تجربه شي چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه د هغوی په لمسون ځینې کورنۍ کړي په افغانستان کې د اقتصادي پروژو پر وړاندې خنډونه جوړوي. باریارز ازادي رادیو ته وویل چې د ټاپي پروژه چې په اقتصادي او مانوي لحاظ د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې ده له دې اړخه د سترو ننګونو سره مخ ده، خو وایي حکومت یې پر وړاندې حساسیتونه درک کړي دي. له ښاغلي ارز سره د ټاپي پروژه پر وړاندې د موجودو ننګونو په اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده.
لکه څنګه چې د تیرو ته څخه ښکاري یقینا د افغانستان څخه د هر اقتصادي پیشرفت په افغانستان کې هم ځینې همسایه هیوادونه نسي زغملی او هم ځین د هغو په لمسن باندې کورنۍ کړي دي چې د دغسې وضع د اخلال دپاره شاید هڅې وکړي. نو د دې څخه دفاع کول هم په لوړه کچه اړین ده، او لکه اشاره چې ورته وشوه شک نشته چې د دې په وړاندې به ځینې توطیه او دسې هڅه وشي.
اره سپتیر ورځ یو وسلواله ډله لس کسیزه وسلواله ډله په هرات کې د سولې له پروسې سره یو ځای شوی، او دغه ډلې ویلي دي چې د ټاپي پروژې په افتتاحیه مراسمو د حملې لپاره دوی ګمارل شوی وو، او دوی ته ایران وسلی او تجهیزات ورکړي، او د دې ترڅنګ عملته پوځي روزنه لیدلې و ورته ویل شوی وو. لدې وړاندې د سلما په بند باندې چې کومه د حملې هڅه شوی و هغه پړم په ایران باندې ورچول شوی و، او دا هر څو وروسته هغه کیږي چې په افغان حکومت د اوبو د مهارولو د مدیریت خبره کله وکړه ایرانی چارواکو په زغر د ویل په ښکاره ډول ویل چې دوی به په دې برخه کې بے تفاوت پاتې نشي. فکر نه کوي چې ایران غواړي په افغانستان کې دغه ډول سترو پروژو په وړاندې یو ډول خنډونه جوړ کړي؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخې اشاره ورته وکړه د سلما د بند جوړېدلو ته په مخنیوي کې هم ډېرې هلې ځلې ایران وکړلې، او وروسته تر هغه چې جوړ شو هم دوه ځله درې ځله داسې امکانات رامنځته شول چې یو لوی ویرانۍ رامنځته کړي. اوس هم د ټاپي پروژه که څه هم د ځینو همسایګانو یعنې لکه پاکستان او هندوستان چون په دې پروژه کې په خپل ګډون سره ظاهرا د هغو داسې د احتمالا هغه به د دې مخالفت ونه لري، خو په داسې نور هیوادونه دغه جملې څخه ایران او ځینې کورنۍ کړي چې د دوی په لمسون باندې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو دورانولو هڅه کوي.
عارف، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ایران به خامخا هڅه کوي چې د دې پروژې په وړاندې خنډونه جوړ کړي، که څه هم پاکستان او هندوستان په دې پروژه کې دخیل دي او د دې پروژې په وړاندې به خنډونه جوړ نه کړي، په داخل کې وسلوالو طالبانو هم ډاډ ورکړی دی چې د دې پروژې د ساتنې په برخه کې به دوی همکاري کوي. اوس افغان حکومت باید څه وکړي، خصوصا د امنیت د ساتنې په برخه کې، یعنی کوم اقدامات باید په لاره واچي؟
مخکې افغان حکومت د نورو سترو پروژو د جوړولو او بیا د هغه د ساتنې په موخه باندې ځینې تدابیر نیولي دي، خاصې امنیتي قطعې رامنځته کړي دي. د ټاپي پروژو دپاره هم دا داسې نه ده چې آنی رامنځته شو، د دې دپاره پلانونه طرحه شوي چې ځینې هم عملي شوي چې د هغه که د امنیت په برخه کې ده او که د انکشاف او پرمختیا او یا د کارونو مخته وړلو په هکله ده، ټول خواوې سنجول شوي چې انشاءالله په اطمینان باندې به دا پروژه په قاطعانه شکل ترسره کېږي او د افغانستان څخه به دا مملکت تیریږي.
د امنیتي چارو کارپو باری عرض و چې د ټاپي پروژې پر وړاندې د امنیتي خنډونو په اړه یې خبرې کوله.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې هم تر ډیره د همدې پروژې په اړه راپورونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د کار د افتتاح په مراسمو کې د ترکمنستان او افغانستان له وزیرانو ترڅنګ به د پاکستان صدر اعظم او د هند بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
افغان حکومت وایي هرات به د جمعې په ورځ د ټاپي پروژې د پرانستې په مناسبت د غړیو هیوادونو د لوړ پوړیو چارواکو کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامرز تمنا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغې پرانستې لپاره بشپړ تیاری نیول شوی. هغه وایي تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم، د هند د بهرنیو چارو وزیر، د پاکستان صدر اعظم، د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران به په دغه غونډه کې ګډون کوي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه ده چې له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدول کیږي. د ټاپي د پروژې نلیکه 1314 کیلومتره اوږدوالی لري چې 115 کیلومتره د افغانستان په خاوره د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایت له جنو سیمو څخه تیریږي. د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت وایي له دغې نلیکې په کافي اندازه ګاز پیری او دغه هیواد پاکستان او هند ته د ګازو د ترانزیت له درکه هر کال شاوخوا 500 میلیونه ډالر هم ترلاسه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د خصوصي سکتور مرستیال فیروز مسجدی یاد غونډې ته وویل چې دغه پروژه به د افغانستان په صنعتي پراختیا مثبت اغیز ولري.
افغانستان هم از این پروژه خوشبختانه مستفید خواهد شد و در
ولایات هغه وای لانی که مرغ افغانستان به هم له دغه پروژه ګټه واخلي. په هرات او کندهار کې چې یو شمېر زیات صنعتي پارکونه دي، موږ به افغانستان ته د ورکړل شوي ګازونه د فابریکو او نورو پروژو لپاره استفاده وکړو. طبیعي ده چې د افغانستان په صنعتي پراختیا به مثبت تاثیر ولري.
تاثیرات مثبت خود از سر رشد و انکشاف صنعت در کشور خواهد داشت.
د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت ویان عبدالقادر متفی وای د دغه پروژې د عملی چارو لپیلیدو سره به په مستقیم او غیر مستقیم ډول سلګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابرې سي. د یادونه ده چې په هرات کې سیمه ایزو چارواکو هم د ټاپي پروژې د پرانستې په مناسبت په بیلابیلو برخو کې د تیاریو او چمتووالي خبره کړې ده.
بیا هم پر همدې مسله تم کې جوړ ټاکل شوی دی چې د ټاپي پایپ لاین به په اولسو میاشتو کې د افغانستان له خاورې تیر سي. خو په هلمند ولایت کې چې د هیواد په سطحه ناامنه ولایت دی، څنګه امکان لري یا د پروژه بې له کومې ستونزې بشپړه سي؟ د هلمند چارواکي د دغې مهمې او لوی پروژې د امنیت ډاډ ورکوي. دا چې د دې ولایت اوسیدونکي په خاص ډول ځوانان او قومي مشران څه وایي، په اړه یې زموږ همکار الیاس دایي دغه راپور چمتو کړی دی.
د 8 میلیارډ پرځښت د دغلوی پروژې او نلیک یو لوی برخه د هلمند نتیریږي. لږه سیمه چې کلونه کېږي یا د وسلوالو تر ولکې لاندې دي یا تر غیر مستقیم تهدید. تر فراه وروسته د هلمند د واشیر او نارسراج ولسوالۍ څخه چې له هر اړخه اسه پذیرې دي تیریږي او بیا د کندهار د سپین بول دک دلاري پاکستان ته ننوځي. که څومره حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د وزر نفریز تازه دمې ځواک ته جوړېدو خبر ورکوي، خو خلک کومې لازمي مرستې کولای شي؟ د هلمند ځوانانی په اړه بیلابیل نظرونه لري.
د هلمند ځوانان ډېر چمتو دي او هغه هیله لري چې د هلمند ځوانانو ته د کار زمینه مساعد شي. دا ځینې چې د هلمند په ساحه کې ټاپي پروژه عملي کیږي، د نور ولایتونو څخه ځوانان داسې ځکه په هلمند کې د بیکاری سطح لوړه ده، کېدای شي د ټاپي پروژه پر امنیت، اقتصاد او نورو برخو باندې ښه اغېز وکړي.
پروژه ټاپي کاس پروژه اقتصادي برای مردم ما، برای تمام افغانستان و بخصوص حوزه جنوب غرب و نیاز است که همه مازر قشر کې سمت مخالفین باید از این پروژه حمایت کنه تا ما بتونیم بخش اقتصادی جو کشور را پیش ترقی بدیم.
جوانان په بلابلو برخه کې په دې پروژه کې مثبت رول لوبولای شي، امنیتی اړخ کې او تخنیکی اړخ کې. هلمند کې لوسی ځوانان سره په دې پروژه کې باید د کار زمینه ورته برابر شي، او هغه کسان چې لوسی نه دي په امنیتی برخه په تضمین کې باید زمینه ورته برابر شي.
د ټاپی نلیک چې فکر یې په 1990 میلادي کال کې رامنځته شو، د ترکمنستان هیواد نه تر 143 کیلومتر فاصله ورسته، د افغانستان د هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو تر 85 کیلومتر فاصله ورسته پاکستان او د غزای هندستان ته ننوځي. د هلمند قومي مشران وایي د پروژې په اړه تر عامه پوهاوي ورسته مهمه دا ده چې د هغې د ښه امنیت په خاطر د هغو سیمو خلکو ته د کار او ګاز اولیت ورکول شي چې نل لیکه ځینې تیریږي. قومي مشر عبدالحد ماسومي ازادي راډیو ته وویل د کومو سیمو نه چې نل لیکه تیریږي باید ډیر ځوانان په کار مشغول شي.
د عامه پوهاوي دپاره پروګرامونه هغه ولسونه چې په دې لارو په اوږدو کې پراته دي د هغو دعوت او بلنه او د هغو سره په دې مورد د دې د مفاداتو د حال مستقبل او د هغه قبلي قراردادو په مورد هغوی ته معلومات ورکول چې څونه با ارزښته پروژه ده چې دا د سیمې ستراتیژي د هیواد څومره په کچه ده، د منطقې څونه په کچه ده، د ولسونو څونه په کچه ده. که ودې خلکو ته اولیتونه ورنه کول سي، دوی مشورې وانورېدل سي، دوی سره مصلحتونه ونه سي، بالکل د مشکلاتو سره به مخامخ سي.
د ګازو د دغه نلیک ټول مسیر 1,314 کیلومتره کېږي چې 3.5 متره مکعب ګاز برسوي او اوسنی قرارداد به 1.5 کاله دوام وکړي. د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخې یاد پروژه به په 2019 میلادي کال کې بشپړ شي او د هلمند خلکو ته به په 2020 میلادي کال کې ګاز توزیع شي. حکومت او ولایتي مسولین د امنیت او ساتنې لپاره څومره چمتووالی لري؟ د هلمند امنیت کمانډان مال پاسوال عبدالغفار صاحبای وایي دوی به د هغې کتاب سره په ګډه د ټاپي د نلیک امنیت ساتي چې نوي روزل کېږي.
اړینه ده چې موږ ټول ارګانونه د دې لپاره لازم چمتووالی ولرو، او تاسو لکه څنګه چې په جریان کې یاست زموږ د مسؤلیت په ساحه کې د ځینې ناامنو سیمو نه تیریږي. مخکې د مخکې نه موږ هلته اوس هم یوازې د ټاپي د پروژې د تطبیق دپاره نه، بلکې د خلکو د مسؤون تګ راتګ دپاره هلته امنیتي پوستې او کمربندونه موږ لرو، هغو باندې مو هم تاکید کړی ده. او د دې دپاره خاص تشکیلاتو خاص تدابیرو ته ضرورت ده چې موږ هغه خپلو اړوندو ارګانونو سره په تماس کې وي.
د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخې دا یو اقتصادي دالیز دی، او د ګازو د نلیکې په څنګ کې به د برښنا لین، د ریل پټلۍ او یو نوی سړک هم جوړیږي. د دغه اقتصادي دالیز د لارې به افغانستان ته هر کال 400 میلیون ډالر د ترانزیت ورکول کیږي. ویل کیږي په دې پروژه کې به د 12 نه تر 15,000 کسانو ته په افغانستان کې د کار زمینه برابره شي. کتونکو وایي کچیر یاد پروژه سم تطبیق او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي، نه یوازې د شکیلو ودونو پر اړیکو شاخص کوي، بلکې په هیواد کې دننه پر امنیت او اقتصاد مثبت اغیز پرواسي. محمد الاسلامي، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. دغه راز کولای سي د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري په تمود ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان جهادي مشر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي په هیواد کې روان سیاسي وضعیت او وروستي اختلافونه د هیواد په ګټه نه بولي، وایي دغه وضعیت د هیواد د ټوټه ټوټه کېدو بیره رامنځته کړې ده. ښاغلی مجددي ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل که څه هم د ملي وحدت حکومت له سیاستونو او ډیرو کړنو سره هم نظر نه دی، خو پر وړاندې مخالفت او راپورته کېدل هم حل لاره نه ده او باید د اصلاحاتو لپاره پرې فشار راوړل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی موجوده نظام د افغانستان په ټولو خلکو پورې تړلی ګڼي او وایي پکار ده چې د تخریب پر ځای ملاتړ وسي. اجمل تورمان په دې اړه تفصیل راکوي.
په افغانستان کې روان سیاسي وضعیت د ناروغۍ په بستر پروت د افغانستان جهادي مشر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي هم اندېښمن کړی، وایي یاد وضعیت د هیواد د ټوټه ټوټه کېدو ویره پیدا کړې ده. ښاغلی مجددي ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې د ملي وحدت له سیاستونو او ډېریو کړنو سره هم نظر نه دی، خو پر وړاندې مخالفت او راپورته کېدل هم لاره نه ده او باید د اصلاحاتو لپاره پرې فشار راوړل شي.
خپله مخالفت ته دغه حکومت سیاست سره ډېر قانون غلطه ده، نو دا صحیح کار نده چې دا خلک پورته کېږي او مخالفت د حکومت د اندازې ده کېږي چې وطن خدا نخته توته توتي همدغه حکومت څو ساتي چې اصلاحات امریکا نه د وطن خرابېږي.
حضرت صبغت الله مجددي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تر دې مخکې د بلخ او سمنګان والیانو د دوی د ګوښه کېدلو په اړه د افغان حکومت پریکړه نه وه منلې. شې د سمنګانو والی له خپل دې دریځه ژر پشا، خو د بلخ پخوانی والی چې استعفای حکومت منظوره کړې لا هم په خپل ځای پاتې دی. د یادونه ده چې د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم په دې وروستیو کې په ارګ کې یوې غونډې ته وویل چې حکومت ستونزې لري، خو د ټولو ستونزو سره سره یې ملاتړ کوي او کمزوري کېدل یې نه غواړي. ښاغلی مجددي وایي د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال به په ډیریو مسایلو کې ورنه مشورې اخیستل کېدي، خو له اوسمهالي حکومت ګیلمن دی وایي چې له ده سره یې په هیڅ یوې ملي او هیوادنۍ مسله کې مشوره نه ده کړې. مخکې تر دې ورته ګیلې د یو شمېر نورو جهادي مشرانو لخوا هم شوي او ویل شوي چې حکومت دوی څنډې ته کړي دي، خو افغان حکومت تل دا ویلي چې په ټولو ملي او هیوادنیو مسایلو کې د خلکو د بېلابېلو اقشارو، جهادي او سیاسي مشرانو، سپینګیرو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او د خلکو له استازو سره یې مشورې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی موجوده نظام د افغانستان په ټولو خلکو پورې تړلې ګڼي، وایي په کار ده چې د تخریب پر ځای ملاتړ وشي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي:
راځه چې د ولسونه سره نږدې کو، قومونه سره نږدې کو، ولا سره نږدې کو، سمتونه سره نږدې کو، دا به د وطن لپاره، نظام لپاره به خیر وي. څومره چې موږ نږدېوالی وښیو او موږ همره دغه نظام د رغښت په حالت کې اوسېږي، او که چیرې موږ هر یو نظام تخریب کړو دا په دې معنی چې موږ داسې فکر کوو چې یوازې نظام یو شخص پورې لري، نور پورې نه لري، دا به د وطن خیر نه وي.
ښاغلی صدیقي وایي چې د هیواد په ټولو مهمو مسایلو کې د افغانستان د ملي شورا له غړو سره مشوره شوې ده. په افغانستان کې وروستي سیاسي وضعیت او اختلافونو د عامو افغانانو او یو شمېر سیاسي مشرانو اندېښنې هم راپارولې دي، او له افغان حکومت یې غوښتي چې له روان وضعیت نه د وتلو په هدف د سیاسي ګوندونو یوه اجماع جوړه او د دوی له مشورو ګټه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مونتینګرو په پلازمینه کې یوه کس د امریکا پر سفارت بمی حمله کړې ده او وروسته یې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې د چاودنې په اړه د مونتینګرو له مقاماتو سره یو ځای پلټنه کېږي. دا پیښه تیره شپه رامنځته شوې. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا حکومت او مونتینګرو حکومت دواړو تایید کړی ده چې پیښه شوې ده. دواړه وایي چې یوه وړه چاودنه د سفارت ودانۍ خوا کې شوې ده، او د چاودنې وروسته هغه کس څوک چې برید کوونکی و هغه ځان هم الوزولی دی. د مونتینګرو حکومت په انګلیسي ژبه یو اعلام خپره کړی ده، ویلي دي چې داسې ښکاري چې اول دغه سړي چې نامعلوم کس دی او د برید هغه انګیزه معلومه نه ده، یو لاسي بم غورځولی د سفارت ودانۍ ته او بیا ځان الوزولی دی. دغه راست د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نورت په خپل ټویټر لیکلی دی چې د امریکا سفارت سره نږدې یو وړه چاودنه شوې ده، او سفارت کوشش کوي چې د خپل ټولو کارکونکو امنیت خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د امریکا حکومت ویلي دی چې د مونتینګرو د حکومت لخوا په سیمه کې امنیتي اقدامات نیول شوي دي، او د غراس پولیسو سفارت ته تونکي لارې تړلې دي، خو ویل کېږي چې داسې په ظاهره کوم زیان نه ښکاري چې د چاودنې د لوی زیان اړولی وي. د امریکا سفارت خپل ټول کارونه یا چارې بندې کړې دي، او له امریکایانو هغو کسانو چې سفارت ته مراجعه کوي غوښتنه کړې ده چې له راتګ ډډه وکړي، بلکې نه یوازې سفارت ته نږدې بلکې په مونتینګرو کې ټولو امریکایي اتباعو ته د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې تر یوې نامعلومې نیټې پورې له غونډو او تجمعاتو ډډه وکړي تر څو امنیتي وضعیت د ډاډ وړ وي. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سمو ژغله ازادي راډیو او دوستانو، اوس هم د ساينس دګر ته ورځو. په دې ساينسي مسئله باندې سمو شمکار اسمت سروان د راپورونو لړۍ لري چې یو به اوس وورو.
ناسا د یوې داسې ترژخ چټکې الوتکې په جوړولو بوختره چې ژغ یې ټیټ وي خو سرعت یې په هر ساعت کې نږدې 1000 مایل وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا د دې الوتکې چې په کوایر سوپرسونیک ټکنالوژۍ سمباله ده از میشت پیل کړی دی. د دې الوتکې سرعت به د کانکورد الوتکې دوه برابره وي. کانکورد هغه ترژخ چټکې الوتکې وي چې د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ یې تګ راتګ کوو، خو ژغ یې ډېر لوړ و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم د بودیجې په وروستۍ مسوده کې ترژخ د چټکې مسافر وړونکې الوتکې د جوړېدو طرحه تایید کړې ده.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونو ته غوږ یاست، او لکه څنګه چې مخکې مې وویل د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرامونه هم لرو چې یو د ازادي راډیو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق یونیسف ګډ پروګرام دی، او بل هم د کور کلی خبرونه ده چې وروسته به یې واوري. او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې زموږ پر وی پاڼه هم وګورئ، دغه راز زموږ خبرونه واوري او راپورونو تحلیلونو مولولي پاتمو د ازادي راډیو ډاټ کام. په دې سره د خبرونه نیمایي برخې ته رسیدلو. اجمل اند په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونو لنډي زراته وای.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هرات ولایت کې به د تاپی د پروژې د پرانیستې په مراسمو کې چې سبا کیږي د ترکمنستان او افغانستان پر ولسمشرانو سربیره د پاکستان صدراعظم او د هند د بهرنیو چارو وزیر برخه واخلي. افغان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د حکومت تر 500 زیات مخالف وسله وال وژل دي. په عین حال کې له غزنی ولایت څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د پولیسو پر یوې پوستې د طالبانو په پراخ برید کې لږ تر لږه د محلي پولیسو اته سرتیري وشل شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دفتر وایي نوموړي په سعودي عربستان کې د دې هیواد له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ځانګړې لیدنه کې په مهمو مسلو بحث او هوکړې کړې دي. د مونټینګرو په پلاسمینه کې یو کس د امریکا د سفارت ودانۍ ته لاسي بم غورځولې او وروسته یې ځان وژلې دی. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د نړۍ یو شمېر نور مشرانو بشري حقونو ته شاکړې ده او دوی تورن کړي چې په یو خطرناک لار روان دي.
مننه کوم اجمالان. د سنو یوسف صدرن به مو د سپورتي خبرونو به خبر کړي.
د سپورت ورځنې هنداره سبا جمعه په بامیان ولایت کې د ژمنیو سیالیو فستیوال جوړیږي. د بامیان ولایت دوالی ویان عبدالرحمن احمدی نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې لوټو له افغانستان څخه د ژمنیو سیالیو 150 لوبغاړي ګډون کوي. د وایي دا سیالۍ به دوه ورځې دوام وکړي او پکې د سکی، سنوبورډ او د یخ په سر د سکیچ لوبې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ په لومړۍ ورځ په بند امیر او په دویمه ورځ د شهیدانو په سیمه کې ترسره شي. دا سیالۍ د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا د اتصالاتو د مخابره د شرکت په مالی ملاتړ ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د کابل د فوټسال سیالۍ د هندوکش شمال او د برادرانه ذاتي الهي پاتلولۍ پای ته ورسېدې. د 12 کلنو او 14 کلنو تنکي ځوانانو ترمنځ د فوټسال د سیالۍ د تیرو شلو ورځو راهیسې په کابل کې پیل شوې وي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل د 12 کلنو ځوانانو دویم مقام امید اردو، خو د 14 کلنو ځوانانو دویم مقام بیا د 15 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د هندوکش لوبډلېوګاټو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د دغو سیالیو څخه د کابل لپاره ښه لوبغاړي پیدا کړي دي. نن په متحده عربي اماراتو کې د پاکستان د غوره لیگ سوداګریزو سیالیو دریم پړاو پیلېږي. په دغو سیالیو کې شپږ لوبډلې ګډون لري او پاکستاني رسنۍ اکسپریس نیوز خبر ورکړی چې د نړۍ او پاکستان ډېر لوبغاړي د سیالیو لپاره دوبۍ ته رسیدلي دي. ټاکل شوی چې د دغو سیالیو له پرانیستې مراسمو څخه وروسته لومړۍ لوبه نن شپه د تیر کال د اتلې لوبډلې پېښور، زلمو او ملتان لوبډلې من ترسره شي. د دغو سیالیو په لومړی پړاو کې افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل هم د کویټ لوبډلې لخوا لوبېدلې و، خو دا ځل هم لکه د تیر په څیر افغان لوبغاړي خپلو سیالیو او بوختیاو له ټورنامنټ لرې ساتلې دي. د کویټ لوبډلې هیله ښودلې چې راشد خان ارمان ورسره ولوبېږي.
مننه کوم دوستانو چې تر دې مهاله د ازادي راډیو سره وایي زموږ د پښتو خبرونه تر 15 بجو پورې له هم دوام لري. دوه اونیز پروګرامونه لرو لکه چې مخکې مې درته ویل د ازادي راډیو او یونیسف ګډونیز پروګرام دی، او ورپسې به کور کلی هم واري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي ستونزه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغۍ سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بېوزل دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولی، له کم خونی سره مخ کیږي. لکه څه مودې را پدې خوا د روغتیا وزارت لخوا په ښوونځیو کې نجونو ته د کم خونی د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه قرباني غږیږي. لمونږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نوابزی دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی لڅه وخت را پدې خوا انجنونو ته د کم خونې زد تابلیت ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامه روغتیا وزارت په څلور دیش ولایتونو کې تغذیه یو ملي سروې ترسره کړ چې په دغه سروې کې دا وښودل شو چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې، البته ځوان انجنې چې عمر یې د 19 کلونو پورې په کم خونې یا د وینې په کموالي باندې اخته، یعنی یو دیش فیصد چې دا باندې ورکوي چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې په خونه اختاوه. نو همدغه د دې سبب شو چې د عامه روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي چې بل اخره د معرفت وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو چې دغه تفاهمنامه لاري با په ټول افغانستان کې په سرور د شولیتونو کې دغه برنامه شروع شوه. د فلحال جریان لري او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلې کال کې 250 ټابلیټ د وسپنې او فولیک اسید د کموالي یا د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر ورکول کیږي.
اب خوانځي یو کې د ځکهونکو برخورد څه ډول و؟ آیا دا ټابلیټ کله په فایل کې دی ورکول غوته شروع سول؟ په خپل خواخه دوی خوړل تشویق دلی دی خونکو له خواڅه رقم و
مخکې د برنامه شروع شي. د په هر مکتب کې موږ دوه خونکي د فوکل پوینټ استاد په شکل باندې هغه ته ټریننګ ورکړی دی، معلومات ورکړی دي. نو تبا هر وخت چې یو نوی برنامه بل خصوص به د خزو لپاره، زنانو لپاره یا د ځوانانو لپاره هر برنامه شروع کی، حتمن موږ استاد ټولنه یو مذهبي ټولنه ده یا انګیزه را پورته کیږي. نو په لومړی وختونو کې د دې تحمل اخیستل یو څه چیلنجونه لرل، ولی خوشبختانه په دې اخرو کې د سی واکه موږ نه لرو چې د ګولو د خسرو څخه بچا انکار کړی وي نه اخلي. په منظم ډول باندې د 15 متر تر سم ټولګیو پورې انجوري پافتي کې یو ګولې څخه استفاده کوي.
مګر دا چې ویل کیږي چې په ځینو سیمو کې داسې ذهنیتونه خلکو سره دي چې دا ګولې پنجونو باندې بد تاثیر کوي، اکثره انجوري لدینه ډاډه کوي. تاسو څنګه غلې د سیمو موضوع سره نه مخسبي خبر نه یست کسر
مخسبي او خبر یو تقریبا 15 شپږ میاشتې مخکې اوس هم ځینې داسې کړې شته د وطن دښمنان شته چې ارغه بنسټیز کارونه چې د مملکت په خیر باندې وي د یو نقطه پکې پیدا کوي او د خلکو ذهنونه منفي طرف ته بیایي. د شایعات په سوشل میډیا یا بل خصوص په فیسبوک کې رسره شوی چې دا ګولې چې انجنونو ته ورکول کیږي دا د شرمتوب یا د حمل د مخنیوي په خاطر استعمالیږي او دا د دې خبرې استفاده و نه شي. ولی خوشبختانه چې زیاتو خلکو د دغه شایعاتو ته منفي جواب ورکړی دی او غیرت کړی دی، او د دې په مقابل کې موږ اوس پبلک اویرنس یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی. تاسو په شاید لیدلی وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولیک اسید د برنامې په ارتباط باندې خلکو ته خبر ورکړ کېږي، هم د راډیوګانو له لارې یو ترانې په شکل یا د سندرې په شکل باندې دغه موږ هغه ټي وي او راډیو سپاټونه جوړ کړي تر څو هغه اماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او دغه ګولیو څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لري چې د عامه پوهاوي په برخه کې به تاسو څه کوئ تر څو هغه خلک چې هم اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره داسې دا ګولۍ موزره تمامېږي هغوی په دې وپوهوي چې نه دا ګولۍ ګټورې دي؟
د عامه پوهاوي پر دې باندې مانی نه تنها د ټي وي راډیو سپاټونه موږ تیار کړي دي، دین علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړي دي چې هر شاګرد ته په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره هم چاپ کړي دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولیک اسید د کموالي، د کمخونی اضرار، د دغه په اهمیت، د اوسپنې فولیک اسید د ګولۍ په ورکولو په اهمیت مکمل معلومات هغوی ته موږ ځای په ځای کړي دي. په مکاتبو کې شاګردانو ته ویل شوي دي. د دې نه علاوه موږ هر مکتب ته راهنمود یا لارښود په شکل باندې د وسازانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی راهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ته ورکول کیږي په هغه کې مکمل معلومات پکې شته چې دغه شاګرد د ټابلیټ نه بغیر که دغه ټابلیټ سبا نه وي نو د کوم غذایي موادو څخه استفاده کولی شي تر څو په کمخونې باندې اخته شي. ځکه چې د اوسپنې فولیک اسید ګولې ورکول په هفته کې یو ځلې دا د وینې د کموالي یا د کمخونې موقتي حل لاره ده. دایمي حل لاره دا ده چې زموږ ټول وګړي نروي کې ښځوي بالخصوص همدغه ګروپ چې دا خلک ډېر اسی پذیره دي، نه ډېر په کمخونې باندې اخته کیږي، دوی باید مختلف غذاګاوو څخه استفاده وکړي، هر وخت د غذا څخه استفاده ونه شي، د غنی شوو غذایي موادو څخه استفاده وشي، ایډین لرونکي مالګې څخه باید استفاده وکړي. کیږي. یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتي حل لاره ده. د دې لپاره چې دوی غواړي چې په دایمي شکل په کم خونې باندې اختنه شي، باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وشي. ځینې مواد چې د هغې څخه د غذایي موادو د اخیستلو په وخت کې باید د هغې څخه استفاده وشي، مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي. د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي باید داسې مواد چې هغې څخه استفاده ونه کړي، لکه چای، غاز لرونکي نوشابې، چې دا د دې سبب کیږي چې دغه په غذایي موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې د هغې جذب کموي.
که چیرې دغه ګولۍ چې په ښوونځیو کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کیږي دا ونه خوړل شي، د دې پایله به څه څومره به دوی زیان وکړي؟
ګولۍ چې ورکول کیږي د تداوی په خاطر نه دي، بلکې د وقایې په خاطر دي، کم خونې د وقایې په خاطر دي. د دغه برنامه یا د په هفته کې په ونه کې د اوسپنې فولیک اسید یو ګولۍ ورکول دا دوه هدف لري، یو لنډمهاله هدف دی، یو اوږدمهاله هدف دی. لنډمهاله هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کم خونه پیدا نشي، یعنی هغه د کم خونه یا د وینې د کموالي بین نسلي کړي ماتول زنجیر زموږ د دې برنامه یو د هدف دی. بل دا دی چې په اوږدمهاله کې باید موږ تغذیه له نظر یو سالمه ټولنه ولرو. نو که یو طرف نه زموږ ساسو ټولنه غریبه ده، د هغه غذایي موادو څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنه فولیک اسید لري، یو طرف د غذایي موادو څخه استفاده نه کوي، که بل طرف د اوسپنه فولیک اسید ګولۍ څخه استفاده ونه کوي په کم خونه باندې اخته کیږي، نو مخکې دینه چې دوی په کم خونه باندې اخته شي باید د دغه ګولۍ څخه استفاده وکړي. د سره په څنګ کې باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وکړي.
بله، تاسو مشوره کورنۍ او غنجونو ته چې دوی په ښوونځي کې دی او د ګولۍ ورکول کیږي دوی نه غواړي چې وي خوري څه ده؟
زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده، پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولۍ چې ورکول کیږي د هر نگانه د مسؤلیت دي، دا د دوی به خیر دي، دا د دوی د آینده لپاره. چون همدغه انجونی دي چې د پنځم تر دولسم سم پورې مکتب کې دي، عمرونه د الله سنت نونه سکول پورې سبا ورځ همدغه مورګان کیږي، نو مخکې دي نه چې دوی میندې شي او ماشوم راوړي او ماشومی ټولنې ته کم خونه وړاندې شي، یعنی مایو بلر شي. که زه وایم چې هغه مورګان چې هغه کم خونه وي د حمل په دوران کې ماشومی نړۍ ته راځي، دا غوي زکاوت پنځه نمرې د هغه ماشومانو په نسبت باندې چې نسبت نورمال مونږ پیدا کیږي هغه زکاوت ذریبي کم وي. نو زما د دوی څخه دا تقاضا ده، غوښتنه ده، پیشنهاد مې ورته چې په هفته کې دغه ګولۍ چې کوم ورکول کیږي دوی د پاره وړیا دي. ولې که زه تاسو ته وایم چې دغه یو ټابلیټ یو ګولۍ چې په هفته کې شاګرد رسیږي په 15 افغانۍ باندې تمامېږي، چون وړیا دي نو دوی د سیاح میډیا رحمت ته نه ورکوي. خو چون مایکرو نیوټریټ یعنی کوچنی غذایی موادو څخه جملې څخه دي، یعنی نوم یې وړوکی دی خو اهمیت یې ډیر زیات دی. دې په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي، باید د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه په هفته کې یو ځل او د مختلفو غذایو څخه استفاده وکړي.
ډیر مننه. خیر اوسې.
تاسو نه مننه.
قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبري دینجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلی جوڑون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده، او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 $500 پورې دی کمیشن اخلي.
د یو تن خبرې مو واورېده چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر له لوړ کمیشن څخه یې شکایت درلود. آیا کله اړ شوی یاست چې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر له لارې کور پګرو یا کرایه ونیسئ؟ نن په همدې حق لغه گیګو په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وایي د راهنما له ډیر کمیشن او ځینې وخت یې له فریبکاریو څخه تنګ دي. د راهنما له یو خاوند سره هم غږېدلی یو، د عدلیې وزارت سره مو هم د خلکو شکایت شریک کړی او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوردونکو، د افغانستان اکثره خلک شخصي کورونه نه لري، نو ځکه اړ دي چې د ژوند کولو لپاره کور په کرایه یا ګرا ونیسي. د معاملاتو د لارښوونې دفتر ته ورځي او د کور غوښتنه کوي، خو ځینې وخت بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې د کور په نیولو پښیمانه شي. کله د کور د خاوند او همسایه ترمنځ جنجال وي، کله هم د معاملاتو د لارښوونې دفتر د خپلې ګټې لپاره دواړو خواو ته دروغ وایي اکثره د معاملاتو د لارښوونې دفترونه د قانون په خلاف له دواړو خواوو ډېر کمیشن اخلي. د عدلي وزارت په وینا د معاملاتو د لارښوونې دفتر د کور په ګرو او خرڅولو کې 1% حق لري چې کمیشن واخلي، او په کرایه کې د 15 ورځو پیسې چې نیمې د کور له خاوند او نیمې له کرایه نشین څخه کیږي باید واخلي، خو دوی د 1 میاشتې کرایه اخلي. په دې هکله د څو تنو ښاریانو خبرې اورو.
مسعد فیروزه ول سید محبوب اوسیدونکي کې د قلعه زمان خان یم او شکایت لرم د رهنمانه چلکه یو قوالی مسانه ورکړي ویني چې د بل چا د کور دی او رهنما والا بیخي په جنجال او کمیشن خپل اخلي. رهنما والا باندې بیخي اعتبار نشته.
زما نوم نظیفه جلالی دی، د بدخشان ولایت یو خو فعلا کابل کې اوسیږم. د ځای په خاطر باندې مشکلات پدې باندې ډیر دی، کله چې موږ غواړو خپل د صنعتي دستګاه لپاره یو کور ونیسو په کرایه باندې یا د بودواش یو ځای ونیسو، یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده، او بیا چې راهنمای معاملات تم زولته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې بیا تر $300-$400 پورې دی کمیشن اخلي، خپل د دوو جانبو څخه چې هم د کور د صاحب څخه شي او هم د دې میرمنو څخه شي.
نومی میرزمان دیزه شرکت رئیسی ما دغه راهنماګانی چې کمی دی دغه ټول فریبکاری کوي، د یو کس نه پیسې اخلي، یو جیداد په 4-5 کسانو باندې پرولي فریبکاری نه ټول ډکی دی دغه راهنماګانی. دروازه باندې لیکلي دی راهنمای معاملات سره جوازم نه لري.
په کابل کې د یو معاملاتو د لارښوونې د دفتر خاوند محمد اقان سار وایي چې د عدلي په وزارت کې یو څه پیسې د ضمانت په شکل تحویلوي. د دوکان کرایه لوړه ده، کار لکه څنګه چې مخکې و هسې نشته، نو دوی مجبور دي چې ډیر کمیشن واخلي. نوموړی وایي چې اوس هم لږ پیسې اخلي.
سابق جوازی که ما میگرفتیم قیمت جواز ما 510 افغانۍ بود، حال این امی تضمینی که اوله برو کرده
په خوازه موږ د جواز قیمت 510 افغانۍ و، خو اوس چې تضمین هم ورسره یو ځای شوه له 500 زیات پیسې باید تحویل کړو. دا پیسې موږ د امانت په شکل تحویلو، بیرته یې راکوي، مګر د فتن خو یې موږ ته برابرول سخت دي. ټول خلک فکر کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له فساد څخه ډک دي، چل فریب او دوکه کوي. شاید یو شمیر همداسې وي، مګر ټول راهنماوي خو غلطي نه کوي. دا د خلکو مسؤلیت دی چې لومړی ځان د معلوماتو د لارښوونې د دفتر په حق له پوکړي چې جواز یې قانوني دی کنه، بیا دې معامله وکړي. شخصا له ما نه خو تر اوسه چا شکایت نه دی کړی. له دې وروسته هم داسې کار نه کوم چې د جانبینو رضایت نه وي.
د ډیر کمیشن سربیره خلک شکایت کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه ورسره چل او فریب کوي، پردي کورونه خرڅوي یا هم غلطي قبولي ورکوي. په دې اکله د کابل د کارت سخي اوسیدونکي اجمل وایي،
دلته یو راهنمای معاملات و چې د یو سړی ورغلی و ګروي کور پوښتنه کوله، هغه ته پردی کور خولی چې دغه کور په ګروي تا ته به زه درکړم. یو بل نفر یې تیار ورته کښېنولی و په دا راهنما کې چې دغه د دې کور صاحب دی. کله چې دا سړی کښېنولی و نو دغه ګروي کور چې سړی ته ورکړي 15 لک افغانۍ ځینې واخیستلې. کله چې د دې کور صاحب خبر چې راغلی دې سړی ته وویل چې دا کور خو زما دی، ده وویل وایي ما دا په ګروي نیولی دی. چې کله مسله حوزې ته ورسېده، حوزې کې اصلي فیصله دا وسله چې هغه ګروي کور چې ده ته ورکړی دی هغه نور خلکو ورکړی دی، بیخي داسې دعوا یعنې پر کړی دی، پر پردي کور باندې دعوا کړې ده.
د چورسیاب اوسیدونکی ملیار چې کله کور اخیسته نو ډېر پام یې د جایداد اسنادو ته کړی. نوموړی وایي چې دی د ځینو معاملاتو د لارښوونو د دفترونو په دوکه پوهېده، نو ځکه یې د کور قباله په اړوندو دولتي ادارو کې کتلې، بیا یې پیسې ورکړي.
څه په زړه کې پاکې هغه به خواري بسې تکلیف بسې په ډېر زمتو 5 روپۍ پیدا کوي، نو دا دوکه ماران دوکه کوي. نو د ما فکر ټول اسناد ته و، یا اسناد هغه درسته دي څه د شوروالي نه اسناد ولري، د محکمې نه اسناد ولري، نو بهترې دغه دي چې له دولت سره سړی معامله وکړي، چې هغه اسناد له دولت سره معامله شوي.
تاسی د کور کلی خبرونه له آزادی رادیو اورئ. د کور کلی خبرونه د کورنۍ او ټولنې په بیلابیلو ټولنیزو او اخلاقی مسایلو بحث ځانګړی شوی.
د دا چې د عدلی وزارت د معاملاتو د لارښوونو په دفترونو څومره نظارت کوي، د کومو خبرو په پام کې نیولو سره جواز ورکوي؟ په یاد شوي وزارت کې مو د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو د نظارت له کارکوونکي وزیر محمد شعب سره مرکه کړي. ورته غوږ شئ.
2005 جواز رسمن د رهنمای معاملات وزارت عدلی نه صادره شوی دی کابل کې. کومې رهنماوي چې مطابق د قانون کارونه کې هغه باندې جریمه راځي، نور لغوه د وزارت عدلی له خوا نه صورت نه نیسي.
دا جریمه څومره جریمه ده؟ څه رقم جریمه ده؟
د هغو رهنما اوس تاریخ تیر سوی او دی خپل تجدید جواز نه کړی، د ورځې 300 افغانۍ پر باندې جریمه راځي. چې د چا شکایت وړاندې سي وزارت عدلی ته، نو دا ټولو شهروندان بنګه هیله کوو چې دوی دا معامله کوي له چا سره، هغه سې تاسې رهنما ورکوي، هغه وزارت عدلی ته راوړي او په رهنمای معاملات چې زمونږ یو دفتر ده په هغه کې دا وګوري چې آیا دا سېته قانوني ده که نه ده. دا د دوی شکایت ده چې باید وزارت عدلی ته ووځي، وزارت عدلی به بالغه نه د دوی رهنماوي سره قانوني چلند کوي.
که چیرې خلک مراجعه ونه کوه، په خپله د وزارت عدلی مسؤلیت څه؟ آیا دوی بررسي نه لري؟ دوی کوم تحقیق نه لري؟
دا 2005 رهنماوي چې اوس فیرن په کابل کې موجود دي، کوم شکایت موجود نه وي، څنګه کوي چې د ټولو رهنماوو هغه وکړي؟
کله چې څوک کور په کرایه نیسي، ګراو کوي، بل اخره یو څوک کور اخلي، دغلته رهنما باید څومره پیسې له دوی نه په حساب د کمیشن وګرځي؟
رهنمای معاملات حق لري چې له فروشنده او هغه څوک چې خرڅوي او اخلي د دوه نیم نیم فیصد یا 1% کیږي کمیشن واخلي، او د ګروي په حالت کې هم عین شکل، او هغه څوک چې کرا باندې کور نیسي د هغه نظر په مکرایه باندې 15% کرایه رهنمای معاملات اخلي د خپل کمیشن واخلي. د یو کور کرایه که چیرې 1000 افغانۍ وي، نو د دې 15% کرایه 15000 افغانۍ کیږي، نو دا بیا 2500 له یو خوا نه اخیستل کیږي، 2500 له بلې خوا نه اخیستل کیږي.
مګر اوس دا رقم نه کیږي چې د 1500 کرایه دوی نیمه کاندي، که د یو کور 1000 کرایه یې اغه 15 رهنما واخلی، 2500 لایوی خو 2500 لبلی خو خدا کار نه کیږي. اوس 1000 اخلی د یو کال په قرارداد کې چې 15 د کور لخواوند او 15 لکرانشی نه، دا بیخی یو معمول رواج د پټول رهنما و کې دا ستا او شاید تاسو په دې خبر اوسی. دا څه رقم موضوع ده؟
که چیرې کتبی سند لاس ته راسي د دې غیر قانوني کار په هغه کې، نو په رهنمای معاملات باندې جریمه راځي، بر علاوه د دې څخه کمیشن مسترد کیږي، 1000 روپۍ نورم په دوه باندې جریمه راځي د هر معاملې په بدن کې.
نو دا سند تاسو څوک راوړي؟ څه رقم راوړي؟
خریدار یا فروشنده هر یو چې دوی شاکی وي یا شکایت ولري، کوي چې وزارت عدلیت دوی شکایت وړاندې کوي، بورد بررسي به ازي لغه طرف د مقابل سره قانوني چلند کوي.
درنو دوستانو، اوس تمثیلی ټوټه ورو په تمثیلی ټوټه کې دغو کسانو په اړه خبرې شوې چې د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو له لوړ کمیشن څخه شکایت کوي.
وسړی ته خو راغلی داسې غلی ناست دی،
نو څه شو که ما تڼ حکم درته؟
نه تڼ مه راته کوه، کله دې کړی ده چې اوس یې راته وکړې، سودا دې راوړه که نه؟
تو عجیبې خبرې کوې، سودا په څه شي راوړم؟
سړی وای په چه شی راوړم؟ تا میلمانه نه ګوري؟
وخری پوهیږم، خو 15000 روپۍ را سره وي، کور مې ونیو، دوه میاشتې مې 40000 پیسې کی ورکړه، 10000 هغه اډوانس دی که ضمانت دی هغه رانه واخیستو، او 15000 رانه د رهنما والا واخیستې.
وروره دا ضمانت سم، دا 15000 نور دې څنګه رهنما ته ورکړي؟
وره خو ټول خلک یې ورکوي کنه، خو 15000 یې ما نه واخیستې، 15000 کور والا نه.
نه وروره، دا څه رقم تا 15000 وکړی چې 15000 یې له هغه نه اخیستي؟ 15000 له تانه. دا خو وروره 2500 باید له تانه واخلي، 2500 له هغه نه واخلي.
وروره نو زه څه پوهیږم، خو راته ویل کور علام ورکړي، مام ورکړي، نو زه خو څه په دې شیو نه پوهیږم.
نو څه تا پیسې ورکړې؟ بیا کاغذ چې شی درته ولیکې امضا یې که څه تا پیسې ورکړي دي؟
هغه کاغذ خو یې راکړه، هغه کرامې چې ونیو، نور خو چې رانه کړې
هغه خو درکوي. دا چې پیسې دې واخیستلې، دا یې درته ولیکلې 15000 که نه؟
نه.
ترا که دا ورقه دې چی لیکلی په دې کې؟
و درې ګرالته می جیب کې ده. دا د وخت وګوره ټاپه کړی ده.
نه ټاپه خو صحیح ده، د رهنما کاغذ خو ټاپه لري کنه، خو دغه ده دای کرایه لیکلی دی، دای پیشکی لیکلی دی، خو دا 15000 نورې ولې نه دی لیکلی؟
زه څه خبر یم، خو ماته دی مونږ کیږي نو.
و وروره تا خو به ورته ویلي و چې وروره ته دومره پیسې اخلي، اوله خو دې حق دومره نه کیږي.
وروره تا مجیب خبره که مون خوش دا هر زی کور نیسم دغه پیسې را ناخلی.
نه وروره ګوره، دغه خپل حق هر چیرته سړی دعوا کوي، خپل حق غواړي وروره، د رهنما حق دومره نه کیږي.
چا سره دعوا کوي په چای منی وروره تا مجیب خبره کوي.
ته چې همدغه اوس دغه خبرې دپاره بې توجهي کوې، سبا بله ورځ نه نورې زیاتې پیسې اخلي. ته وروره دا کاغذ دې ویسه، عدلی وزارت ته هلته وښیه چې وروره دلته دغسې کار روان ده، دا رهنماوی خو په مونږ دغسې چپه ظلم کوي.
ته هم عجیبې خبرې کوې، د عدلی وزارت نه دومره لوی لوی دیوالونه تاوري چې ولا که ما څوک نږدې ورته پرېږدي.
ګوره وروره، خیر ده، لږ به زحمت وباسې، دغه کاغذ به ویسې هلته، د تا د دغه کار دپاره به سبا ته ډېر خلکو ته اسانی پیدا سي په دې کارو کې.
دا خو در سره منم، خو زه په دې پوهېږم دا کاغذ هلته ویسم ولا که مې څوک پوښتنه وکړي.
ولې نه کوي؟ ته خو یو وارې لاړ سه، ګوره چې دغه نن په تا باندې دا حالت راغلی، غریب سړی، سبا ته لکه تا غوندې له یو بل چا نه هم دغسې پیسې دویش کوي. دا کار خو بیخي ظلم ده، دا دومره جنجالی کار نه ده. هلته چې لاړ سي په خپله لاره پیدا کوي، موضوع به یوارې روښانه سي.
وره که ولا کم دومره دلاسه کېږي.
و سړیه، ولې دې دلاسه نه کېږي؟ تمام ورځ په کور کې پروت یې، خو زه همدا کار وکړه.
لاړ سه وزارت ته یو وارې دا کاغذ وړاندې که، سبا ته به خلکو دعاوې در پسې وي.
چې ته وایې دا کار به
قربان دې سم. خیر ده، دا زحمت ته اوس وباسه، نورو خلکو ته به هم اسانی پیدا سي.
اوس خو ناوخته دی، سهار به ویسم.
خیر ویس.
دا به د کور کلي نننۍ خبرونه. تر بیا په هر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
Now again, we'll see. الله وز بچوکوی وی الله صبر ولاری شیوای وای Salare basa